د ماسپښین 2 بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم په دې خبرونه کې اول چې د شفافیت نړیوال سازمان په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په 118 هیوادونو کې فساد په اړه په څېړنیز راپور کې افغانستان بیا په تر ټولو فساد ککړو هیوادونو کې راوستي دی. افغانان هم تر اوسه د فساد له شومې پدیدې ډیر ځورېږي او وایي چې د حکومت نوي مشرانو د دغې پدیدې په لمنځه وړلو کې امپاتې راغلي دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. 2019 پروګرامونه د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ایران ولسمشر حسن روحاني به ایټالیا ته نن خپل سفر پای ته ورسوي او د روم نه به د فرانسې په لور وخوځيږي. د ناروې د هغو کډوالو په ناغوښتونکو د بیرته ستنولو په اړه له موسکو سره خبرې اترې پیلوي چې په روسیه کې د استوګنې اجازه لري خو دې هیواد ته ورغلی دي. مخکې له دې چې د دې او نورو سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واورئ، نجا صفایی د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. د حکومت اجرایه رئیس وایي چې د نړیوالې ټولنې لمرستو سره سره بیا هم د هیواد بشري مرستو ته اړتیا لري. د شفافیت د سر نړیوال سازمان وایي افغانستان یو وار بیا په نړۍ کې د فاسدو هیوادونو په کتار کې راغلی. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د تعلیمي عالی مرکز څخه نن 328 پولیس افسران فارغ شول. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي چې اوسمهال په افغانستان کې 3.5 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. عبدالله دا خبرې د 2014 میلادي کال بشري ځواب ورکوونکي پلان د پیژندلو تر عنوان لاندې یوې غونډې ته وکړې. د وی د بشری مرستو د رسولو له تطبیق څخه سارنه د دولت او د مرستکونکو ادارو دنده ده چې په ګډه سره کار وکړو تر څو د مرستو د ځای کېدو لپاره نور فرصت پیدا نشي. خغلی عبدالله ویل که څه هم په تیرو 13 کلونو کې نړیوالې ټولنې له افغانانو سره ډېرې مرستې کړي خو لا هم د هیواد د مرستو ته اړتیا لري. د شفافیت د سار نړیوال سازمان وایي چې افغانستان یو وار بیا په نړۍ کې د فاسد هیوادونو په کتار کې راغلی. د دغه سازمان رئیس سید اکرام افضلی نن له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې افغان حکومت لکه څنګه چې لازمه وه د اداري فساد په برخه کې جدي مبارزه نه ده کړې.
متاسفانه که این وضعیت
د وای چې په خوشنۍ سره چې دا وضعیت اندېښنې وړ دی. د ملي وحدت حکومت نه یوازې دا چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې لاس سره وړنه لري، بیا هم د هیواد د فساد په اخته هیوادونو په دریم کتار کې راځي. نوموړي وویل چې له فساد سره مبارزې لپاره یوې قوي سیاسي ارادې ته اړتیا ده. د سازمان هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د فساد د کچې په اړه خپل راپور برابروي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د تعلیمي عالی مرکز څخه نن 328 پولیس افسران د ظرفیتونو د لوړولو روزنیز پروګرام څخه فارغ شول. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي دغه پولیس افسرانو ته د سندونو د ورکولو پر مهال ویل چې دغه پولیس افسران به وکول شي چې د عملیاتو پر مهال د تلفاتو کچه ټیټه کړي. موړي ویل د مرکز په 1990 لمریز کال کې جوړ شوی چې تر اوسه ترې په 1900 دورو کې کم وزره د پولیسو افسران مسلکی زکړی کړی دی. دا وتر دې دمه د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه له فرشتي جلال زئی څخه اوري.
د ایران ولسمشر حسن روحانی ایتالیا ته د سفر په ورستۍ شبو کې دی او نن به د فرانسې په لور وخوځيږي. دا په تیر دوه لسیزو کې اول وار دی چې د ایران ولسمشر اروپا ته رسمي سفر کوي. د جنوري په 14 مله نړیوالو سره د اټومي موافقې پر اساس پر ایران د اروپایي اتحادیه او امریکا د اقتصادي بندیزونو لري شول او ولسمشر روحاني په خپل هیواد کې د اروپایي هیوادونو د پنګونو غوښتنه کړې ده. ولسمشر روحاني به سبا د فرانسې له جمهور رئیس فرانسوا اولاند سره وګوري او د یو شمېر مهمو اقتصادي پروژو قراردادونه به هم لاسلیک کړي. روحاني به د خپل هوایی ترانسپورت د نوی کولو لپاره د 144 ایربس الوتکو او د فرانسوي موټرو پيجو او رينول جوړ له جوړونکو شرکتونو سره هم قراردادونه وکړي. د ایران ولسمشر با ایتالیا ته د خپل سفر په ورستی ورځ د دې هیواد د کلتور له وزیر سره د روم ځینې تاریخي سیمو ته ولاړ شي. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ وایي تروریزم جګړو او ډله ییزو مهاجرتونو په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې د بشري حقوقو وضعیت خراب کړی دی. د دې نړیوالې ادارې مشر کین روت د خپل کلنی رپورت په مقدمه کې لیکلي چې د تروریستي حملو ویری او مهاجرتونو تیر کال زیات شمېر غربي حکومتونه مجبور کړي وو چې د بشري حقوقو د خوندیتوب مسلې ته ډیر پام ونه کړي. دا رپورت چې په شپږنیم سو مخونو کې خپور شوی د نړۍ په نوي هیوادونو کې د بشري حقوقو د وضعیت څرنګوالي ته کتنه کوي. د اروپا لپاره د دې سازمان د مطبوعاتو مشر ویلي کچې 2015 میلادي کال ته کتنه وکړو نو د ویری سیاست واکمن وو. په سوریه، افغانستان او عراق کې د جګړو له ویری او په یوش منورو هیوادونو لکه اریتریا کې د ځپونکو رژیمونو له ویری خلک نورو هیوادونو ته وتښتیدل. د کډوالو د یوش مر هیوادونو خلکو ته ویره ورواچوله او په اروپا کې سیاستوالو د ویری لدې دواړو ډولونو څخه د خپلې ګټې لپاره کار اخیستی. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي چې زیاتو مستبدو حکومتونو د تروریزم او افراطیت پر ضد د جګړې تر پوښلاندې د سولېزو سیاسي مخالفتونو د ځپلو هڅې کړي او تیر کال د بل هر وخت په پرتله زیات شمېر خپلواک ګروپونه ځپل شوې دي. په رپورت کې راغلي چې د اسلامي دولت یا داعش تروریستي حملو او مهاجرتونو تیر کال په نړۍ کې اسلاموفوبیا یا د اسلام ضد احساسات ریسیزم یا نژادي تبعیض زیات کړی او زیات حکومتونه یې په وړاندې په سمه مبارزه کې ناکام شوې دي. ناروې د هغو کډوالو په نغښتونکو د بیرته ستنولو په اړه د مسکو سره مذاکره پیل کړي چې په روسیه کې د استوګنې اجازه لري خو ناروې ته ورغلي دي. د ناروې او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو پورګی برندې او سرګی لاوروف د مذاکره تایید کړي. خو لاوروف ویلي چې د هغو په نغښتونکو او کډوالو د بیرته منلو په اړه چې روسیې ته د رسیدو لپاره یې دروغ ویلي زړه نازړه دی. لاوروف نن په یو خبري کانفرنس کې وویل دا هغه کسان دي چې روسیې ته د کار یا د خپلوانو د لیدو لپاره ورغلي، نه دا چې د روسیې له خاورې ناروې ته د ترانزیت لپاره کار واخلي. نو دوی زموږ قوانین مات کړي او موږ هغوی بیرته نشو منلای. لاوروف څرګنده کړه چې د ناروې د بهرنیو چارو له وزیر سره په دې اړه د یو هر اړخیز پلان په جوړولو خبرې کړي چې دا مسله د مسکو او اوسلو په ګټه پای ته ورسیږي. د رپورټونو پر اساس تیر کال لښتلژه 15,000 کسان چې زیاتې د سوریه کډوالې له روسیې د ناروې بیلابیلو ښارونو ته ورغلي دي. ناروې تر اوسه 213 تنه کډوال بیرته ستانه کړي، خو روسیې ویلي چې د امنیتي دلایلو پر اساس دا خلک بیرته نشي منلای. او ګرجستان د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف هغه ادعا ورت کړی چې وایي د اسلامي دولت ډلې یو شمېر غړي د ګرجستان په پانیکسي ګورج سیمه کې روزل کېږي. د ګرجستان صدر اعظم د سیشن به پورس په تبلیسي کې خبري اعلان ته وویل چې د لاوروف د څرګندونې سمینې دي او دا سیمه د ګرجستان د حکومت تر بشپړ کنټرول لاندې ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که وړي به هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ټکی کام وړاندې خبرونه کې اوري چې د شفافیت نړیوال سازمان په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په یو سلو اتش پته هیوادونو کې د فساد پاړه په چړنیز راپور کې افغانستان بیا ته ټولو فساد ککړو هیوادونو کې راوستای دی. د حکومت اجرایی رئیس د فساد لمنځړلو لپاره بیا د خلکو او نړیوال ټولنې پر همکاري ټینګار کوي.
کلی مردم دلیل آستا از نهات های مدنی و ابلاغ از مویراده و تصمیم حکومت وعدت ملی.
خو اکثر افغانان وایي چې لوړپوړو چارواکو فساد ته زمینه برابر کړې ده.
اداري فساد ډیر زیات دی. تاسو په هغه خلک چې هغه واسطه ونه لري، پیسې ونه لري، هغه نش کولای چې حکومتي ادارو کې وظیفه واخلي.
د افغانستان د ولس جرګې اداري پلاوی وایي د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره څلور اخیزه کمیټه اغیزمن رول لوبولی شي.
ما په ان مونته یوازینی مهمه غونډه هم د چا جانبه ده، نه د قطر او نه د غرهم ته پرې غونډې ځکه چې هغوی هېڅ اثر وصول په دې په مراد ونه لري.
د ازرانو د قوم مشران وایي د دولت وسلوالو مخالفینو په لیکو کې نفوذ لرونکي خلک لري چې کولای شي ورڅخه د سولې په بهیر کې ګټه پورته کړي، خو قوي دلایل نه لري چې هغوی ته قناعت ورکړي.
اوس مونږ هغې خلکو ته داس نشوایلی چې تاسو راشوي، ځکه چې هغه مونږ ته وایي چې په لس نیمه ولسوالۍ کې یو وزارت نه دی درکړی، په لس نیمه ولسوالۍ کې یو ولایت نه دی درکړی.
دغه راز د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي او بشري حقونو او د مخکښو ښځو د پروګرامونو نوې لړۍ درته خبروو. د شفافیت نړیوال سازمان په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په 138 هیوادونو کې د فساد په اړه په څیړنیز راپور کې افغانستان بیا تر ټولو فساد ککړو هیوادونو کې راوستی دی. خو د حکومت اجرایه رئیس وایي چې په افغانستان کې د فساد د له منځه وړلو لپاره هڅې کړي، خو د دغې شومې پدیدې د له منځه وړلو لپاره د عامو افغانانو او د نړیوالې ټولنې همکاري ضروري ده. عبدالله عبدالله دا څرګندونې نن په کابل کې په یو خبری کنفرانس کې کړې دي. تفصیل یې له کابله د صفی الله سانگزي په راپور کې اورو.
افغانستان د نړۍ په تر ټولو مفسدو درې هیوادونو کې راغلی او افغان حکومت بیا هم له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې او خلکو په همکارۍ ټینګار کوي. ورسته له هغه چې د شفافیت نړیوال سازمان افغانستان ته د درېو مفسدو هیوادونو په ډله کې ځای ورکړ، د حکومت اجرایه رئیس تایید کړ چې لا هم د فساد لوی بیلګې شته خو پر ضد یې مبارزه روانه ده. عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ په یو کانفرنس کې ټینګار وکړ چې افغان حکومت د فساد د ورکولو لپاره کلک هوډ لري، خو نړیواله ټولنه او خلک باید جدي همکاري وکړي.
از نوع اراده حکومت وحدت ملی در مبارزه قاطع با فساد
لیداری فساد سره د مبارزه په برخه کې د افغان حکومت په عزم او اراده باندې کوم شک نشته او د پاو په دې برخه کې د ډېرې مبارزه هوډ هم لري، خو په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې او خلکو جدي همکاري ته اړتیا ده څو وکولی شي د اداري فساد په وړاندې لوی موجوده بیلګې له منځه یوسي. د شفافیت نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ د نړۍ له مفسدو نیولې تر پاکو هیوادونو پورې نمونه خپاره کړل چې افغانستان له شمالي کوریا او سومالیا وروسته دریم مقام خپل کړی دی. شمالي کوریا او سومالیا په ګډه په 128 هیوادونو کې راغلي او یا افغانستان یوازې یوه درجه وروسته په 168 مقام راغلی چې د فساد په وړاندې په مبارزه کې پاتې راغلي دي. د شفافیت نړیوال سازمان چې مرکز یې په جرمني کې دی ویلي چې په افغانستان کې د بیا رغونې په نوم میلیونونه ډالره یا غلا شوي یا بې ځایه لګول شوي دي. خو د افغانستان ولسي جرګه بیا د شفافیت نړیوال سازمان دا رپورټ غندي او وای چې بي پريتوب په پام کې نه دي ساتلې او نه هم د افغانستان روانه جګړه په پام کې نیولې ده. د دې جرګې مرستيال نذیر احمد زید چهارشنبه پورې ازادي رډيو ته ویل چې افغانستان د اداري فساد په وړاندې مبارزه جاري ساتلې او د شفافیت سازمان په دې برخه کې شته او واقعیتونه نه دي درکړي.
په افغانستان کې د فساد اداري په ضد باندې کلکه مبارزه روانه ده. افغانستان 15 کاله جنگونه لري دي اوس هم شکر الحمدلله له ډیرو ممالکو نه په افغانستان کې سیستم درسته دلته په کلکو ټکو باندې غندمه او هیله توقع له هغه هیوادونو نه کومه چې دغه این جی او ته دوی فنډینګ کوي باید دوی حقایقو پر بنا باندې فیصله وکړي او نه دغه رقم ته یو طرفه چې یو ملت توهین وي پکې.
ولسی جرګه په داسال کې د شفافیت سازمان ریپورت په کلکو ټکو ردوي چې دغه سازمان تیر دوه کلونو کې هم افغانستان د نړۍ تر ټولو دوو او درې مفسدو هیوادونو کې شامل کړی وو. په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې که څه هم افغان حکومت د ځینو اقداماتو خبره کوي، خو د شفافیت نړیوال سازمان یادونه کړې چې په دې برخه کې د پام وړ کار نه دی شوی. اخو د سیاسي چارو یو افغان کارپو کبیر رنجبر وایي چې د ملي وحدت حکومت د فساد په وړاندې په مبارزه کې د دې لپاره پاتې راغلی چې قانون سم نشي پلي کولای.
فساد خو رښتیا هم ډېر سوی دی نسبت به کرزی له حکومت کاغه وخت کار مقام موږ دلوده لکه موږ اوس په فساد کې لاس بر شوی ده. ټول مهم لامل دا دی چې دوی قانون نه تطبیق کوي نه اجرایی ریاست بده کې کوم جدي ګام یې خاين نه ریاست جمهوریت کوم چې قانون نه تطبیق کوي هلته حتما فساد به او فساد به نورم سی پراخیږي.
خغل رنجبر د ولسی جرګې یاد انتقاد هم بي ځای بولی چې افغانستان ولې د نړۍ په درې مفسدو هیوادونو کې شامل شوی دی. افغانستان په داسال کې د نړۍ په تر ټولو درې مفسدو هیوادونو کې راغلی چې د ملي وحدت حکومت د خپل کار لپاره د اداري فساد په وړاندې مبارزه لومړیتوب بللی خو لا هم په دغه کار نه دی بریالی شوی. صفی الله ستانگزی، ازادي رادیو، کابل.
و موردل چې د حکومت اجرایه رئیس د افغانستان کې فساد په اړه د شفافیت د نړیوال سازمان د وروستي راپور په عکس العمل کې ویلي چې په افغانستان کې فساد شته خو د فساد د له منځه وړلو لپاره هڅې پیل کړي او له عامو افغانانو او نړیوالې ټولنې هم د همکارۍ هیله کوي. ولسي جرګې بیا ویلي دي چې دغه راپور چې نړیوال د شفافیت نړیوال سازمان پور کړی دی درست نه دی ترتیب شوی. خو آیا په افغانستان کې فساد په هغه شکل چې نړیوال سازمان د شفافیت نړیوال سازمان په خپل څېړنیز راپور کې ویلي موجود دی او افغانان په خپل ورځنیو د ژوند په ورځنیو چارو کې دغه په دې سره څومره مخامخ کیږي د څو تنو افغانانو نظرونه په دې اړه واورو.
ولا فساد خو په خو هم دا یو داسې بد پدیده ده چې بدبختانه اوس هم موجوده ده، او زه فکر نه کوم داسې فساد لپاره خاص کار شوی وي. بیا هم امید لرو او تمه لرو چې انشاءالله فساد یو اندازه کم شي او خدای دې وکړي چې کم شي. کرزی د حکومت پرتل اوس لا شر بغنی په دغه نورم فساد زیات شوی دی، او خمسه علی موږ د کانکور د ازموینه مثال ورکول شو په زیاتره لکان د خطه کړی استعداد لري او نمرې په مکتب کې اخیستې. کله چې به کانکور امتحان ته امتحان ورکړي متاسفانه هو شاته راځي یا لمبر خوړل کیږي یا کسان په کامیابیږي چې هغه واسطه ولري یا پیسې ولري. نو
افغانستان کې اداري فساد ډیر زیات دی، متاسفانه خلک چې هغه واسطه ونه لري پیسې ونه لري هغه نش کولای چې حکومتي ادارو کې یا کومل څه چې هغه وظیفه واخلي او وظیفه تر سره کیا. خلک چې اداري فساد کوي او رشوت ورکوي نو هغه لپاره وظیفه شته دی، متاسفانه غریب خلکو لپاره نشته.
ته کابل ته ټولو خاريانو نظرونه مو واوریدل د فساد په اړه. البته او دوی هم دغه نظرونه د شفافیت نړیوال سازمان د روسي راپور په ارتباط څرګند کړی. د سازمان په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په یو سلو 88 هیوادونو کې د فساد په اړه په څیړنیز راپور کې افغانستان بیا په تر ټولو فاسد ککړو هیوادونو کې راوسته دی. یعنی د یو سلو 88 هیوادونو له ډلې له اخره لومړی سومالیا د ورپسې شمالي کوریا او دریم هم افغانستان. تاسو څه فکر کوئ چې آیا په افغانستان کې د فساد اصلي ریښې چیرې دي؟ کولای شئ چې په دې اړه د افغان بیسی متسو اتل شمیرې له لارې موږ ته پیغامونه راواستوئ، او هم په دې اړه خپله تجربه د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریکه کړئ. ازادي راډیو د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو اورئ. د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې مه هیروئ.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د ولسی جرګې دوهم مرستیال وایي د افغانستان د حکومت او وسلوال طالبان ترمن د سولې روانو هڅو ته هیله مند او کیدای شي د هڅې ګټورې تمام شي. محمد نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان بیلابیل قشرونه د سولې د خبرو لپاره د ټاکل شوې څلور اړخیزې کمیټې هڅې ستایي او ملاتړ کوي. دا خبره داسې مهال کیږي چې د افغانستان بهرنیو چارو وزیر د مهال په چین کې دی او هغه هیواد ډاډ ورکړی چې د سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره به تر خپله وسه هڅه وکړي. فریبا ظاهر له ښاغلي احمدزی سره مرکه کړې او په لومړي سر کې د افغانستان اوسنۍ حالات ته په پام سره د سولې د روانو هڅو د بریالیتوب لپاره د چین لخوا د ډاټ په اړه پوښتنه ترې کړې ده. ښاغلي احمدزی په ځواب کې وویل
ما په اند موږ ته یوازینۍ مهمه غونډه هم د چا جانبه ده، نه د قطر او نه د غرقم ته پرې غونډې، ځکه چې هغوی په هیڅ اثر اوسوف په دې مراد کې ونه لري. دلته یوازې د چین غم نه ده، په څنګ کې د امریکا رول ډېر مهم ده، ځکه هغه هم دلته اشتراک کې لري. دغه یو ښه وخت او طلایي چانس ده، همون غواړو چې د طلایي چانس یو ښه استفاده وکړو.
بلې، لکه چې تاسو هم خبر یاست د چین د بهرنیو چارو وزارت ویل دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیلېدو لپاره یو داسې د لارې نقشه برابر سي چې د ټولو خواو لپاره باید د منلو وړ وي. زموږ پښتنه استاد چې آیا افغانستان د دغه یو میکانیزم لپاره څه چمتووالی لري چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي، او یا افغانستان څنګه داسې یو کار کولای سي چې د سیمې قوتونو ترمنځ یو توازن وساتي؟
بله، په دې ټولو نه هدف دا ده چې موږ په خپله هم ولسي جرګې له رئیس جلال الحسن جمهور رئیس نه دا غوښتنه وکړله. موږ ورته ویلې چې باید موږ سوله کوو، ټول اړخونه په دې کې موجود وي. په دې کې زه په خپل دولت باندې فعلاً دا اعتماد لرم، ځکه چې هغوی دواړه مجلسونه سره همدارکل د جهادي رهبرانو سره او سیاسینو سره مدني ټولنو سره رسنیو سره ټولو سره دا خبره شریکه کړې ده، او بعد دوی خپل هغه طرحه هغه ته وړاندې کړله. انشاءالله تعالی موږ پر امید یو د راتلونکي لپاره موږ ښه وسیع برنامه ولرو چې هغه هم جهانیانو قابل قبول وړ وي. داسې نه وي چې بیا څوک ووایي چې افغان دولت صلح نه غواړي، هدف هم دا ده چې صلح ته ځان ورسوي.
بله احمد صاحب د خو په افغانستان کې د نن مسله ده او کچيري د افغانستان له پولو نه اخوا فکر وکړو او بیا هم خپل غو پښتنې یوري بیا تکرارم چې افغانستان به څنګه د سیمه هوادونو د سیمه قوتونو ترمنځ د توازن وساتي ځکه مختلف هوادونه د ایران یو شی غوړي پاکستان بل شی غوړي بل هواد بل شی غوړي د توازن افغانستان څنګه ساتلی سي
زمون پیلي نظام تاسو وګوري اولين دا چار جانبه غونډه دایرهونه یا امریکای یا چین ته داسې ناس ورکونه چې یو دي نظر یا دغه په صفت باندې په دې صلح برنامه کې اشتراک وکړي نو دغه د کامیابۍ لار ده همدا رقم ته د موږ سیاسي پالیسي دغه د افغانستان یو مستقل هیواد ده او موږ به همسایګانو ته په هیڅ وخت کې خطر یا تهدید نه یو اوسېدلی همیشه د ځایه ولخوانه موږ تهدیدات دي نو پر دې بنا باندې مونږ کولای شو چې د خپل آزادۍ په صورت کې د ټول امریکایانو سره خپل ځای کې خپل تعلقات وساتو مونږ ټول نړۍ سره خپل درست تعلقات غواړو هغه به د رئیس جمهور د نوي پالیسي تاسو کتلې وي چې مونږ حق اولیت اوله د امریکایانو په نسبي ممالکو ته ورته د اسلامي هیوادونو سره چې غوښتل د مونږ په شری مشترکات لرو دا د نور برنامې مې د مونږ نو په دې کې زه متأكد یم چې ان شاء الله دا هم ته یو ملک خلاف نه وي او موږ غواړو چې په نړۍ کې لکه څنګه د نام نه وي موږ دې زورولي او موږ نه لوري چې نور ملکونو کې نام نه راشي موږ د سولې طرفدار یو ان شاء الله تعالی دې پرسي بدایي چې نور ملکونو کې امن راولو که په افغانستان کې امن راغی ځکه افغانستان د آسیا زړه ده ټول آسیا به سره آرام وي.
بله احمد صاحب یو بل ورستی پښتنه د پاکستان رول په دې ځای کې ټول ته څرګندای چې ډېر مهم رول لري په دې خبرو کې او دا په بار بار تکرار شوی د افغان حکومت هم غوښتنه کړې او پاکستان هم همیشه ژمنه کړې دي د ځل بیا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې پاکستان په دې اخري ځل دوی ته یو پیوړی ډاټ ورکړې دي چې په دې برخه کې به خپل مهم رول لوبوي او طالبان به سولې ته هڅوي دغه خوشبيني چې وس افغان حکومت پیدا کړی ده څونه تاسو دغه خوشبيني پر ځای بولی د پاکستان تیرو کړنو ته په پام سره تیرو ژوند ته په پام سره
د ما په ان کې تاسو ګوري همیشه جګړې په ټولو نه دي ختمې شوې په صلح باندې ختمې شوې که څومره هم جګړه شوې په بعضو مملکو کې به څه د صلح او د تفاهم لاره نه جنگونه لمن ځتلې پاکستان هم وزا درکړي د وضاحت لوي لسم چې پاکستان به هیڅ کله دغه رقم ته نور غلطيونه کې چې هغه هم امریکا غونډه دوست له لاسه ورکی هم د چین غونډه دې دوست له لاسه ورکی او هم افغانستان چې تقریبا د 1500 کیلومتر سرحد سره شریک ده نو د په ان پاکستان به دومره زوره ور وی چې دوی فرصت دی د لاس ور کی ځکه نام نه یوازې چې افغانستان نه بلکې په پاکستان کې زیاته نام نه ده
د افغانستان د ولسی جرګې له دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی سره په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه مرکه وه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پیکنګ ته په روسي سفر کې د چین د بهرنیو چارو وزیر سره پرون په یو خبر کانفرنس کې وویل چې پاکستان ورته ډاډ ورکړی دی چې د سولې په بهیر کې به له دې زیات انتر سره کړي دغه راز د چین بهرنیو چارو وزیر هم ویلي دي چې په دې څلور اړخیزې کمیټې په چوکاټ کې په افغانستان کې د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره تر خپله وسه همکاري کوي ټاکل شوې ده چې د څلور اړخیزې کمیټې بل غونډه د راتلونکي سلواغي د سلواغي د میاشتې په 18مه په اسلام آباد کې جوړ شي لبل خو بیا د زدرانو د قوم مشران وایي د دولت وسلوالو مخالفانو په لیکو کې نفوذ لرونکي خلک لري چې کولای شي ورڅخه د سولې په بهیر کې ګټه پورته کړي خو قوي دلایل نه لري چې هغوی ته قناعت ورکړي د زدرانو د قوم مشرانو په خوص کې په یوې غونډه کې د غراز وویل چې په خوص کې د زدرانو قوم په بخښي د زدرانو قوم په دریو ولایتونو خوست پکتیا او پکتیکا کې دریو یولس ولسوالۍ لري خو په لوړو پوستونو کې دوی هیڅ څوک هم نشته دوی وایي چې افغان حکومت زدرانو ته په نظام کې خپل ونډه ورکړي نو دوی حاضر دي چې د هیواد د سولې او ثبات په ټینګښت کې مهم رول ولوبوي او د طالبانو مشران له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو کړي نجیب الله الخیل پرې رپورټ لري
د لوی پکتیا د زدران میشتو ولسوالیو قومي مخبر دینی عالمان رونه اند یو ځوانان وایي کچیر افغان حکومت د پراخه قوم محرومیتونو ته پاملرنه وکړي او د حکومت په جوړښت کې د زدرانو علمی کدرونو او مشرانو ته خپله ونډه ورکړي نو دوی حاضر دي چې د سولې په بهیر کې خپله ونډه پراخه کړي. د خوست پکتیا او پکتیکا د یولس ولسوالیو قومي مشران چې د زدرانو د سولې او ثبات شورا په پرانیست ونډه کې راټول شوي ول زیاتوله چې دوی د حکومت په جوړښت کې له وزارت نیولې بیا تر ولایت، سفارت او نورو مهمو دندو پورې هیڅ یوه هم نه ده ورکړل شوي. د سه شنبې په ورځ د یاد شورا مشر الحاج مارک صدران ازادۍ راډیو ته وویل د وسلوالو طالبانو په مشرانو کې د دوی د قوم خلک شته او دوی کولی شي هغوی سره مخامخ خبرې وکړي.
مونږ د زدران قوم انشاءالله په صلح او ثبات کې د نږدې نه رول لوبولی شو او مونږ د دوی سره خوله په خوله خبرې کولی شو او د دغې د پرای راغوښتی شو. اوس مونږ هغې خلکو ته داسې نه شو ویلی چې تاسو راشئ، ځکه چې هغه مونږ ته وایي چې په لس نیمه ولسوالۍ کې یو وزارت نه دی درکړی، په لس نیمه ولسوالۍ کې یو ولایت نه دی درکړی او تاسو ته یې په دومره ډېرې هېوادې کې یو سفارت نه دی درکړی.
حاجي مارک زیاتوله که د حکومت په جوړښت کې د دوی قوم ته ونډه ورکړل شي نو دوی به په صلح او ثبات کې ښه رول ولوبوي.
که چېرې مونږ ته خپل حق روکړی شي زدران به په صلح او ثبات کې انشاءالله ښه صحیح رول ولوبوي او د موږ په ملک کې به انشاءالله صلح ارامه ارامي راشي.
دا چې د زدرانو د قوم د صلح او ثبات شورا به کوم کارونه وکولی شي په اړه یې د افغانستان د مجاهدینو د سرتاسري شورا رئیس مولوي محمد سردار زدران وایي.
د صلح او ثبات شورا به د صلح او امنیت په برخه کې د نظام سره لا هم زیات همکاري وکړي. دې تر څنګ به د زدرانو ځوانان، د زدرانو بااستعداده خلکو لپاره به په نظام کې د ونډې او د برخې اخیستلو لپاره خپلې هلې ځلې وکړي، د نظام نه وغوښتنه وکړي. د دې تر څنګ به د سولې په راوستو کې د زدرانو قومي مشران، علما، بانفوذه شخصیتونه د سولې په پروګرام کې خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړي.
یاد دي وي کله یوې خوا زدران میشت قومونه په نظام کې د دوی له کمې ونډې ګیرمن دي، بل لوري ته په لویه کې د خوست، پکتیا او پکتیکا ولسونو او مدني فعالانو هم تل غږ پورته کړی چې په مناسبو حکومتي پوستونو باندې د یادو دریو ولایتونو علمي او مسلکي کدرونو د ګمارنې په برخه کې د ملي یووالي حکومت پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیره ورځ د فراه ولایت له چارواکو او قومي مشرانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په یوې غونډه کې ژمنه ورکړه چې په دې ولایت کې به د رغونې پروژې چارې چټکې کوي، خو د فراه له اوسیدونکو هم غواړي چې د ټپي پروژه چې د اقتصادي رغونې یا د اقتصادي ودې لپاره یوه مهمه پروژه ده، د دې پروژې په عملي کېدو کې هم له دولت سره همکاري وکړي. د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت پرې راپورټ لري.
ډیجر به فراه ولایت د لوی او مهم پروژو د پلی کېدو شاهد وي. دغه موضوع د هیواد ولسمشر په هغه ستره غونډه کې تېره ورځ وکړه چې تر زرو زیاتو کسانو د فراه ولایت په مقام ولایت کې پکې ګډون کړی و. محمد اشرف غنی د هیواد ولسمشر تلیفون په مټ د غونډې ګډونوالو ته ژمنه وکړه چې ډیجر به په فراه ولایت کې د بخش آباد د بند، د ایران څخه د برق د واردولو او د انردرې د سړک د رغولو د اسفالت کار پیل شي. دغه په خبره دغه پروژې ډېرې مهمې دي او کولای شي د فرای ولس په ژوند کې بدلون راوړي. ولسمشر دې تر څنګ د فرای ولس څخه غوښتنه وکړه چې په هیواد کې دي د ډېرې سترې او مهمې پروژې چې د ګاز د پایپ لاین یا ټاپي پروژه ده ملاتړ وکړي او د هغې امنیت ته دې پام وکړي. لبلی خواه د فراه والی محمد آصف ننګ چې په دغه غونډه کې فراه ولس ته خپل یو ګدن کاري راپور وړاندې کوي وویل چې تیر کال له ګڼو امنیتي او اقتصادي ستونزو سره تیر کړی و، په نوي کال کې به دغه ستونزې حل شي. د والی په خبره د هیواد ولسمشر او اجرایي رئیس فراه ته خاصه پاملرنه لري نو دی ډاډه دی چې په فراه کې بستر کارونه ترسره شي.
فراه یو خوشبختي دا ده چې رئیس جمهور او رئیس اجرایه هر ځل پوښتنه کوي، همیشه ډېر زیات تماس نیسي او ډیر خاص اهتمام لري. رئیس صاحب اجرایا به ایران سفر داشت، عظیمی صاحب به جریان هستن، تنظیم ملاقات شده بود، خاص پروژه های فراه را و بخشی از روابط با به اصطلاح بندر عباس و ایران و جهان عربی در خور توجهشان.
دا لمړی ځل دی چې د هېواد ولسمشر په یوې ټلیفوني اړیکه کې فرای ولس ته د رغنیزې پروژو د عملي کېدو ډاډ ورکوي. د بخش آباد د بند رغول او همداشان د ټاپي پروژه چې یوه برخه د فرا ولایت څخه تیریږي، دوی هغه سترې پروژې دي چې کولی شي د فراهي ولس پر ژوند مثبته اغیزه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دونه می بجی دی او د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیس پروګرامونه درته خبرو. د اساسي او بشري حقوقو او د غراز د مخکخو خزو د پروګرام د لړۍ یو نوې برخه. خو اوس فرشته جلال زئی سټډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
د افغانستان حکومت نن له خلکو او له مدني ټولنې غوښتنه وکړه چې له اداري فساد سره په مبارزه کې همکاري ورسره وکړي. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ومنله چې اداري فساد ستا خو ټینګار یې وکړ چې حکومت د اداري فساد پر ضد مبارزې ته متحد دی. دا په داسې حال کې ده چې د شفافیت نړیوال سازمان ترانسپیرنسی انټرنیشنل په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې افغانستان، ترکمنستان او ازبکستان د جنوبي او مرکزی اسیا هغه هیوادونه دي چې اداري فساد په بې ساري ډول زیات دی. د ملګرو ملتونو سازمان سږ کال افغانستان سره د بشري مرستو په خاطر د 3.3 میلیون ډالر غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ مسؤل او د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن دا خبر اعلان کړ او ویل چې دغه پیسې به له هغو کسانو سره د مرستې لپاره مصرف شي چې ابتدایي خوراکي مواد او خیمو او دوا ته اړتیا لري. ناروې د هغو کډوالو او پناهغښتونکو د بیرته ستنولو په اړه له مسکو سره مذاکرې کوي چې په روسیه کې د استوګنې اجازه لري خو د هیواد ته ورغلي دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني نن ایتالیا ته د سفر په ورستیو شیبو کې د یو فرانسې په لور به وخوځيږي. دا په تیرو دوو لسیزو کې اول وار دی چې د ایران د حکومت مشر اروپا ته رسمي سفر کوي. او د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هيومن رائټس واچ وايي تروريزم، جګړو او د ډلېزو مهاجرتونو په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې د بشري حقوقو وضعیت خراب کړی وو. په رپورت کې ویل شوی چې د اسلامي دولت یا داعش تروريستي حملو او مهاجرتونو تیر کال په نړۍ کې اسلاموفوبیا یا د اسلام ضد احساسات او ریسزم یا نژادي تبعیض زیات کړی او حکومتونه یې په وړاندې په سمه مبارزه کې ناکام شوي دي.
او اوس هم پام وکړئ څو اقتصادي خبرونو ته چې نجيبه زمانه وړاندې کوي.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبر ناوړي. د افغانستان د مالیه وزیر لیوشمیر والیانو وغوښتل چې د راتلونکو کال د بودیجې په تطبیق او د اوایدو د راټولولو په برخه کې له دغه وزارت سره همکاري وکړي. د مالیه وزیر اکلیل حکیمی نن په کابل کې په یو غونډه کې چې شاوخوا د لس ولایتونو والیانو پکې ګډون کړی وو وویل چې په ولایتونو کې بودیجه باید په سمه توګه تطبیق او اواید هم په شفاف ډول راټول سي. د دغه وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي رادیو ته ویل چې په ورته وخت کې د یو شمیر ولایتونو والیانو هم ژمنه وکړه چې دا وایدو د راټولولو او د بودیجې د تطبیق په برخه کې به له دغه وزارت سره پوره همکاري وکړي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت چارواکي وایي چې په هیواد کې د برېښنا د تولید د لویو بندونو د جوړولو لپاره 3.1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري چې نړیواله ټولنه باید په دغه برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. د دغه وزارت د انرژي د برخې سلاکار حبیب رحمان رحمت مایار ازادي راډیو ته ویل چې د بودیجې نشتون له امله د برېښنا د تولید د لویو بندونو د جوړولو کار ځنډیدلې دی.
مثلا بند باغدره 210 میگاوات انرژي د تولید
لکه د باغدره بند چې 210 میگاوات انرژي به تولید کړي او سروبی دو بند چې 208 میگاواټ او د کوپچه سفلا بند با 1450 میگاواټ انرژي تولید کړي چې اوس مهال د دې لپاره ځانګړي بودیجه نشته.
شاغلی مایار زیاته کړه چې له دې سره سره د اوبو او برېښنا وزارت هڅه کړې چې د کجکی، سلما او کمال خان بندونو باندې کار پیل کړي. د کونړ د کرنې او مالداری ریاست وایي چې په دغه ولایت کې بزګر د غلو او سبزیجاتو په برخه کې اصلاح شوی تخمونو ته لاسرسی نه لري. د دغه وزارت د کرنې برخې رئیس عبدالغیاث صادقی ازادي رادیو ته ویل چې په کونړ کې بزګر د غلو او سبزیجاتو د محصولاتو د ساتنې لپاره سردخانه او د پروسس لپاره د سکاوته اړتیا لري. شاغلی صادقی زیاته کړه چې په دغه ولایت کې 6000 هکتاره للمي ځمکه د سند غاړې ته پرته ده چې بزګر یې د زیاتو ستونزو سره مخ کړی دی. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اته شپېته افغاني پنځه شپېته پوله، یو ایرو څلور اویا افغاني دېرش پوله، یو انګلیسي پاونډ اته نوي افغاني، یو سعودي ریال اتلس افغاني پنځلس پوله، د امارات یو درهم اتلس افغاني شپېته پوله، زر ایراني تومن نولس افغاني او زر پاکستاني کلداري شپږ سوه اووه دېرش افغاني.
له نجیب زمانه مننه چې د افغانستان څو اقتصادي خبرونه واورول. ازادي راډیو اوري ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو دولسو او شپږ نوي څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په سل شرف پنځه څپه اوریدلی شئ. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د څارنې او ګزمو لړۍ پراخه کړې ده. پاکستان وایي دا ګام د افغانستان له خاورې څخه د وسله والو د اوښتو د مخنیوي په هدف پورته کیږي، خو افغان حکومت د پاکستان دا ادعا چې وسله وال د افغانستان له خاورې پاکستان ته اوړي په کلکه ردوي. رضوان مراد تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت یو چارواکي ویلي په پېښور کې پر یو خونځي او بیا تیرونې په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون بریدونو ته په پام سره دوی پریکړه کړې ده چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د څارنې او امنیتي تدابیر زیات کړي. دغه چارواکي چې نومې نه د ذکر شوی پاکستاني اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي وسلوال په اسانۍ سره د افغانستان له خاورې پاکستان ته وړي او د ده په خبره تروریستي بریدونه کوي. پاکستانی چارواکي وایي د نویو تدابیرو په لړ کې لا دمخه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د غزمو لړۍ پراخه شوې ده او د مشکوکو کسانو د تلاشۍ او څارنې چارې هم ګړندې شوې دي. د پاکستان پوځ پر باچا خان پوهنتون له برید وروسته تور پورې کړ چې دا برید د افغانستان په خاوره کې پلان شوی و، خو د افغانستان حکومت دا تور رد کړ او ټینګار کوي چې د افغانستان خاوره د هیڅ ګاونډي پر ضد نه کارول کېږي. د کورنیو چارو د وزارت وایي صدیق صدیقي په دې اړه وویل
دا خبره په کلک راداوم چې په افغانستان کې د ترخمري مراکز یا نور هیوادونه تهدید شي دا موږ کلک راداو. اما دا نړۍ ته معلوم دی، پاکستانیانو ته هم معلوم دی د ترخمري ګروپونو سرچینې د دوی اصلي ځایونه چیرې دي. نو زموږ هیله ده چې هر هیواد خاصتا پاکستانیان هم لکه افغانانو غوندې د ترورستانو سره مبارزه وکړي.
پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د څه پاسه څلور نیم سو کیلومترو په ساحه کې موانع هم جوړ کړي چې د افرادو او وسایطو د اوښتو مخه نیسي. پاکستان له افغانستان سره 2400 کیلومتره اوږده پوله لري او دواړه هیوادونه په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو په منځګړتوب د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د وسلوالو د فعالیت د مخنیوي لپاره په ګډه کار هم کوي. په یو بل تحول کې بیا د متحده ایالاتو ولسمشر پر روانه اونۍ کې یو ځل بیا پر پاکستان غږ وکړ چې د سخت دریځو وسلوالو ډلو پر ضد جدي ګامونه پورته کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین وایي ډېر ژر به په بغلان کې د برېښنا هغه پایه جوړ کړي چې په جګړه کې د ماین په چاودنه کې تخریب شوی. د برېښنا شرکت ویاند وحیدالله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا د دغې پایې له تخریب سره د کابل ښار د بېلابېلو برخو اوسېدونکي په څو ساعتونو وقفه یي پر شویو کې د ازبکستان له وارداتي برېښنا څخه محروم شوي دي. نجیب زمان د موضوع په اړه له ښاغلي توحیدی سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې کله به دغه پایه جوړېږي او بشپړ برېښنا کابل ترسیږي.
د ازبکستان څخه د واردېدونکي برېښنا مټې د مخالفینو لخوا د ماین په وسیله والو زول شو چې دا 280 میګاواټه برېښنایي کابل ته را انتقالول. د ساحه د شپې زموږ فني کارمندان او د هوایی لاین کارمندان هم د مزار څخه هم د بغلان څخه او د کابل څخه ځان یو تر رسولي دي او موږ کوشش کول چې هغه وګورو، خو امنیتي قواوو او جنگ ته اجازه نه ورکول تر څو هغه صحیح ته دننه شي او په هغه حالت کې دا ورغوي. د دې ترڅنګ موږ د شوري امنیت سره وغږېدو او همدارنګه د محلي امنیتي قواو سره هغوی موږ ول تر سهاره پورې موږ تاسو ته ساحه امن کوو او یا تصفیه کوو، تاسو به صحیح ته لاړ شئ او خپل دا پایې به ورغوئ. خو سهار چې ما معلومات واخیستل بیا هم د امنیتي مسؤولینو لخوا اجازه ورنه کړل شو تر څو صحیح تلش کم موږ ته اجازه راکړ شي. کدا یو پای تخریب وي دا به تر شپږونه تر اتو نهایت لس ساعتو پورې به دا پای ورکول شي او موږ به د کابل برېښنا بیرته مکمل تامین کړو.
دغه پای چې قطع شوی د خراب شوی د په دغه جریان کې تاسو برېښنا څنګه تنظیموي او څومره پرچوي به زیاته سي د برېښنا په توزیع کې؟
تقریبا موږ د تنظیم لپاره 80 میګاواټ د تاجکستان څخه برېښنا واغی، 15 میګاواټ حدودا د ترخیلو حرارتي یا ډیزلي برېښنا مو چالانه کړی او همدارنګه حدود 30 میگا وات د نقلو برېښنا ده. دا به د تقسیم په شکل تر څو چې دغه پایره غول کیږي وطنوال باندې ویل شي، او همدارنګه خاص مدد د وطنوال نه تر څو د ستر تنویر لپاره استفاده وکړي، تر څو موږ وکولای شو برېښنا ټول وطنوال ته په سمه توګه ورسوو.
ستاسو غوښتنه د جګړې لشکیل خو او څخه څه ده چې داسې عمل منفیات ځایونه یا د عمل منفیه تاسیسات چې څه ډول عمل کرد وکړي؟
برېښنا د ژوند ته رڼا راولي، او دا د ژوند رڼا راوستل مخالف او موافق نه پیژني. دا یو خدماتي شرکت دی، دا هر څه چې افغان ژوند کوي هغه ته موږ رڼا ورکوو. نو د دغه لپاره چې هر څوک ځان افغان بولي، د افغانستان د ملي منافع او ته ژمنتیا لري، نو دوی که په هر برخه کې ښکیل دي نو باید دغه اړخ ته احترام وکړي.
یو بل پوښتنه هم لرو. توحیدی صاحب، څه موده مخکې دغه راپورونه و چې هغه لوړ پوړي چارواکي یا هغه ادارې چې برېښنا مصرف کړي ده او تاسو ته پیسې نه دي تادیه کړي، دغه په مقابل کې تاسو ویل چې برېښنا به پر قطع کې اقدامات مو کم ځای ته رسیدل دي. دغه مسلې
ډېر هغه کسان چې پیسې نه تحویلول هغوی قسط راغلي یا هم خپل پیسې تحویل کړي دي، هغه کسان چې خپل برېښنا نه دي تحویل کړي هغوی سرنوالي ته معرفي شوي دي او دغه لړۍ دوام لري.
د افغانستان برېښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی و.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالغنی له هلمند لیکي فساد اول وزیر بیا له والی او دریم هم له ولسوال څخه پیلېږي. عبدالوسی هلمندوال بیا له هلمند څخه په سمس کې لیکلي دي چې فساد به تر هغو ورک نشي چې په دولت کې هغه خلک وجود ولري چې د پیسو او واسطو پر مټ ګمارل کیږي. دغه راز صدیقی له زابل ولایت د شاجوی له ولسوالۍ څخه لیکلي چې په افغانستان کې د فساد تر ټولو غټ لامل د حکومت لخوا د قانون نه پلي کول دي. دا د افغان بي سیم 1313 شمیرې له لارې ستاسو استول شوي څو پیغامونه د فساد په اړه. البته پیغامونه زیخ زیات دي، موږ هرومرو دغه پیغامونه په نورو خپرونو کې درته خپرو. ډیرو اوریدونکو د شفافیت د نړیوال سازمان د 2015 کال د راپور په اړه په افغانستان کې د فساد په اړه خپل نظر څرګند کړی و. د سازمان په خپل کلني راپور کې ویلي دي چې د نړۍ په 118 هیوادونو کې افغانستان له آخره بیا دریم هیواد چې پکې فساد ډیر عام دی. افغانستان له سومالیا او شمالي کوریا وروسته خپل ځای بیا هم په دې برخه کې ساتلی دی. په همدې سره د خبرونه نور په دې خبرونه کې مطالب او راپورونه نه لرو، خو د ازادي راډیو د اونیزو لړیو 29 برخې خبرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام واوري، پام وکړئ د مخکښو ښځو یوې نوې لړۍ ته.
زه خپل د اسلام آباد کونړ ولایت د مرکز اوسیدونکی یم. همدلته تولد شوی یم او تعلیم مې الان دلته ترسره کړی دی. د چارلسنسن د اجتماعیاتو د څانګې نه خلاص شوی.
چې کله په مکتب کې داخل شوی هغه شپې ورځې درېدېږي، څومره ستونزې مګاللې، څوم صنف پورې مکتب ویلې، بیا په منځ کې وقفه راغلې نه ده راغلې.
وقفه ولې نه راغلې؟ کله چې شپږم سن کې ما چې ورېکلم، بیا په اتم سن کې واده شوم، دا هغې نه وروسته زما په مکتب کې وقفه راغله. یعنی ډېر وروسته ما بیا په مکتب کې ځان واچوه. زه د دولسم نه خلاصه شوم، د دولسم نه حتی درې کاله یا څلور کاله مخکې د معلمین د اجتماعیاتو د څانګې نه خلاصه شوم.
تاسو خو به چې کله مکتب نه راغلی چې د پلار کور کروئ، تاسو ته به مور ډوډۍ تیارول، هغه به در کوله. خو کله چې تاسو خوس د خاوند کور ته لاړئ، دلته به ستاسو نه ډوډۍ یو ورته غوښتل کېدل. دلته
د پلار کور کې مسؤلیت د چا په غاړه نه یم، په خپل اختیار کې که لوښي وینځل، که وړې وخت که ډوډۍ پخه کړله یا اجارو والا، مګر د خسر کوټه چې کله یو نجونه واده شي کاغه وړی کاغه ځوانه کاغه ور ډیره وړی هم هغه یو مسولیت هغې ته په غاړه کېږي، د کور کارونه ورته په غاړه کېږي، د خاون پالل ورته په غاړه کېږي، هغې ته بچي په غاړه کېږي. یعنی اول زه د خپلو تکلیفونو سره ډېره زیاته مخامخ وم، کله چې زه واده شوم په مکتب کې ما ډېرې ستونزې ګاللي دي. موږ چې واړه د یو تد د لاندې ناست و، موږ بلته درس ویو، هلته نه میز و نه چوکۍ و نه بل شی وي چې م نو نه قلم او کتابچه وه چې موږ له به دولت به موږ څه کومک کړی وی او راکړی وی، او موږ له به پلار هر شی په پیسو اخیستو او موږ به خپل تدریس سرته رسوو.
مکتب کې داخلېدو په وخت کې پلارنۍ خو دې کوم مخالفت نه دی کړی؟
نه، هغې وخت کې زه ډېره زیاته خوشحاله وم. زه په خپل شوق سره د خپلو ملګرو د انسیمپیانو سره به زه مکتب ته تلم. حتی دلته چې دې ځینه موږ تبدیل شو ننګرهار ته لاړو، په لایي لیسه کې دوه کاله تدریس ما هلته وکړو، مګر بېرته چې زه راغلم زه د اتم سنف نه واده شوم، کاله زما یوه ماشومه لور پیدا شوله. یعنی د هغې ستونزو سره زه مخامخ شوم. زه چې به کله مکتب له لاړم بېرته چې به راغلم، من به ماته د کور کارونه په غاړه وم، به ماته د ماشوم پالل په غاړه و. زه به دونه نه پوهېدم چې ماشوم څنګه وپالم او څنګه ډوډۍ پخې کړم او څنګه د کور نور کار سرته ورسوم، ځکه زما اسخر دیقان سړی و، ډېر دروند کارونه او موږ ته مسؤلیتونه ډېر را په غاړه و. نو ما ډېرې ستونزې ګاللې، ډېرې سختې او تکلیفونه مې ګاللي.
بیا څنګه بریالی شو چې بېرته په مکتب کې ځان داخل کړي؟
بیا د هغې نه وروسته د نارنګ سنف کې دولسم سنف کې ما سامي امتحان ورکړو. زه بیا ډېرو سره مکتب ته بتلم راتلم، امتحان چې مې کله ورکړو د دولسم سنف نه خلاصه شو.
بیا چې فارغه شو بیا وظیفه دې واخیسته که بیا هم په کور کې؟
بیا چې فارغه شوم بیا استاده شوم، معلمه وه، سویډن موسسې سره معلمه وم، هغې سره مې کار کوه. هغې نه بیا فاطمي لیسې کې معلمه شوم، شپاړس کاله معلمي مې وکړه، څلور کاله مې سیتامه کې کار وکړو، ابرار موسسې مې کار وکړو، ودان افغانستان سره مې کار وکړو. د هغې نه وروسته د معلمۍ په دوره کې بیا زه ولایتي شورا ته ودرېدم. چې بیا
ولایتي شورا ته به وروسته راځو، خو داسې ویل کېږي چې تاسو د طالبانو په دوره کې هم وظیفه درلودله؟
هو، وظیفه هم درلودله د طالبانو.
څنګه وه؟ څنګه څه مشکلات سره هلته مخامخ شو که نه؟
مکتبونه تړل شي وو، یو کور و، هغه کور چې و هغه موږ نیولی وو. نو هغه کور کې به زموږ شاګردان راتلل، تدریس به یې کوو، بېرته به بیا تلل او موږ ټول به تللو. اته بجې به راتلو، یوه بجه یوه نیمه بجه به موږ خپل کورونو راتلو. خو هغې کې هم یو وخت کې طالبان راغله، موږ ته دروازه وتړله و چې مکتب به تړه یو ځای به خپل کورونو له، تاسو ته به هېڅ هم نه وي، خو خپل کور ته به ځئ.
اوس راځو ستا د ولایتي شورا ته انتخاب یا ځان دې نومان که چا تشویق کړی که نه؟ خپله دا زړه و چې باید زه یو وکیل واوسم، زه د خلکو خدمت وکړم، اوس پورې په معلمۍ کې خدمت کړی او د ژوند په نورو برخو کې، خو اوس غواړم چې یو وکیل شم. خپله هم شوق و که نه؟
نه، خپله هم د ښځو چارو رئیس نسیمه سعادت دا ما پسې راغله، یوه بله استاذه وه، هغې استاذانې ما پسې د فاطمې د لیسې راغلې. وایي چې دغسې یو پوست یو ښځې ته انتخابېږي، او ښځې به د ښځو دپاره کار کوي، او نارینه به د نارینهو دپاره کار کوي، او د ولس نمایندګي د په غاړه اخیستل کېږي. خو زه بیا هغې ته ودرېدلم او بریالی شوم.
کله چې تاسو کاندید وایي، د چا د خوانه ګواښ شوی د کورنۍ د خوانه یا د نورو کاندیدانو د خوانه؟
د تلیفوني ګواښونه به هم کېدل، حتی چې انتخابي مکتوب هم راپسې راغی، شرنامې هم راته ولیدلې، خو سر د هغې نه زه ودرېدم.
یعنی انتخابات ته وګټل، وکیل شو؟
وکیل شو.
بیا دویم دور لپاره بیا هم تاسو وکیلان
وایي؟ بیا هم وکیلان منګه.
په دویم دور کې څومره مشکلات سره مخ وایي؟
اوله دوره کې منګه مشکلات سره دونه مخ نه، لکه په دویمه دوره کې چې منګه مشکلات سره مخ. اول دا و چې ما مخ کې دا 15 پیسه د خزی وي، دا غې نه د خزی پیسه دی راکم شل 40 پیسه د تر اولې ده. کله چې منګه کامیاب شو، خو منګه سره د نارینه او د خان خبر خور نه کیږي.
یعنی اوله دوره کې
او په دې دویمه دوره کې موږ له هېڅ حق نه راکو. موږ ته به ویل کېده چې هر څه منو، خو د ښځو بدماشۍ یعنې نه منو. موږ به هېڅ خپله خبره نه شو جګولی، خپله کمیټه کې به هم کار نه شو کولی. یعنی زه به هر ځای کې ما ویلي دي، زما نه عسکر واخیستل شو، درې کاله زما د عسکر واښه وخوړل شول، عسکر یې رانه واخیستل، دولس ورځې زه غیر حاضر شوم، زما نه یې معاش کټ کړو. وایي ته یوه ښځه د ښځې په ځای کې نه وایي، ځان ته ښځه ووایه. راغلی دلته ناسی و خزه به یې. میړه به دې مړ کم ځامن به دې مړ کم تا به وتښتم سر بدن غوڅ کم الاله به دې کم ډیر غواخونه سره زه مخ شویم.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هر کله کوم. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2.69 او په لې شارونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلای شئ. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د برابرۍ د اصل په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د تعلیمي څنګه مرستيال سید داوود زیوري دی. زیوري صاحب شرغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. ازادي رادیو اوریدونکو السلام علیکم.
زیوري صاحب، دا چې د برابرۍ اصل د بشري حقوقو یو له مهمو اصلونو څخه دی، دا اصل اصلا څه معنا او مفهوم لري؟
دا بشري حقوقو سو اصلونه لري چې یو اصلي د برابرۍ اصل ده. برابرۍ اصل په دې معنا ده چې ټول انسانان چې خدای پیدا کړي د یوې مور نه او د یوې پلار نه پیدا کیږي او پیدایښت یو شان دی. بیا خپل خداوند تعالی په قران عظیم شان کې ویلی چې ما انسانانو ته شرافت ورکړه، او بل ځای کې به وایي چې انسانانو ته ټول انسانان ټول کرامت لري، د کرامت د دوی کرامت باید چې رعایت شي. او دریم دا چې بشری حقونه چې ده هغه حقونه ته وایي چې ټول انسانانو ته تعلق لري، که نارینه دی که ښځه دی که ماشوم دی که ولا دی که زواره دی، ټول انسانان دي او د بشری حقونو مستحق دی. او دا بشری حقونه چې ده دا کم زیات کیږي نه، یو شان دی، ټول ته یو شان حق ورکړل شوی دی او حق ورکوي. په دې اساس دا د برابرۍ اصل یو عمده اصل دی چې د بشري حقونه ټول انسانانو ته یو شان دی، یو برابر دی چې باید دا رعایت شي. او د دولتونه د همدې لپاره منځته راغلی ده چې د بشري حقونو نه حمایت وکړي او د بشري حقونه ټولو وګړو ته باید چې تامین وکړي.
ډیره مننه. د افغانستان په قوانینو کې د برابرۍ اصل څومره قانوني تضمین لري؟
دا هیوادونو کې چې قانون جوړیږي دا قانون د ټول ملت لپاره دی، دا د ټول وګړو د رفاه او امنیت په خاطر جوړیږي. او قانون چې دی دا استثنا نه مانی، قانون چې دی توپیر نه مانی، قانون چې دی تبعیض نه مانی، پرته له دوی نه قانون جوړیږي. هغه څوک چې قانون جوړوي دا ټول شیان په نظر کې نیسي چې ټول وکیل باید د دین استفاده وکړي او د هیواد د وکیل وګړي د پاره دا اسانتیا او بچیا راولي. دا برابری حق چې دی په ټول قوانینو کې راغلی ده، اساسي قانون کې راغلی ده. په اساسي قانون کې 22مه ماده دا سیدا چې د افغانانو په منځ کې تبعیض نشته، ټول افغانان سره ورونه دي، ټول افغانان سره خويندې ورونه دي او ټول برابر حق لري. دا بشري حقونه برابر دي. دا د 22مه ماده د قانون اساسي ده. په ټول قانون کې چې افغانستان کې اوس نافذ دي او عملی کیږي، هر چاته بیل قانوني جوړيږي، ټول وګړي د امنغه یو قانون چې دی، پار کار کې دی، پار ارسه چې دی، دا باید چې رعایت وکړي او دا قانون ورته ور باندې یو شان باید عملی شي. دا دولتي ادارو کې چې دی دا ټول کارونه د قانون له مخې نه مختزي. هغه څوک چې وغواړي له خپل ځانه یو شی نوی جوړ کړي هغه به قانوني دی. او ولی په قانون کې هیڅ توپیر نشته، ټول وګړي ته، ټول انسانانو ته، ټول وطنوالو ته یو شان قانون دی او یو قانون دی، باید ټول باندې یو شان تطبیق شي. خو متاسفانه لکه مشکلات لرو مونږ په دې سکه.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند. آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي.
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
او باندې نور موږ حکومت څخه یې شروع چې موږ د وګړو باندې بس لیکل
شي محکمې لخوا.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
قدر مون اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښیاست. د ورستي پښتني پټوګه د برابرۍ اصل په افغانستان کې څومره په عمل کې تثبیت شوی دی، یعنی څومره عملي شوی دی؟
مونږ چې تحقیق کړی دا مونږ چې ګورو مونږ چې خلکو سره په ارتباط کې یو دا د برابرۍ اصل لکه تطبیق کیږي په عمل کې غونډه هغه مره چې قانون وای هغه نه تطبیقیږي. پدې چې دلته سلیقایي اجراءات کیږي، ځینې ځای کې سلیقایي اجراءات کیږي. سلیقایي اجراءات په دې معنی ده چې هر څوک هر څه چې وغواړي هغه عملي کوي. دا د برابرې حق خرابوي کنه. مثال د تدارکوم چې کوي غواړي چې یو اداره کې مقرر شي کار کې کار ته مقرر شي قانون دا شایب په جواته قانون کې راغلی ده چې څنګه باید مقرر شي، باید اسناد ولري، باید دغه مسلک په هغه مسلک کې معلومات ولري، سابقه ولري، د دین امتحان واخیستل شي. دا دومره معیارونه قانون کې راغلی ده چې باید څنګه یو کس کار کې مقرر شي. خو متاسفانه دلته چې ګورو هغه معیارونه چې قانون وضع کړی ده هغه لیک په نظر کې نیول کیږي او سلیقایي برخوردونه کیږي چې که څوک واسطه لري، شناخ لري، کوم بول ذریعا و شای لري هغه کار ته ګمارل کیږي او هغه څوک چې څوک نه پیژني واسطه او ذریعه نه لري هغه بیچاره ورسته پاتې کیږي. لدینه معلومیږي چې په عمل کې په افغانستان کې متاسفانه د حق باندې د برابرۍ اصل باندې چندان توجه نه کوي. باید چې په دې حق له دا دولت مردان توجه وکړي چې قانون یو شان ټول باندې یو شان تطبیق شي او د افغانستان په هر ځای کې باید قانون صلاحیت ولري، قانون حکومت وکړي او هر حکم چې کوي باید قانون وکړي، نه دا اشخاص نه افراد. دا اشخاص افراد چې حکم وکړي د هغه حکم په ځای کېږي. اگر که هغه د قانون سره سمون نه لري دا د قانون سرغلونه ده او دا کار خرابوي. هر کار چی بی قانونی مایسترازی او د واګلو حقونه تلف کیږي.
قدر مون اوریدونکو دا وز مرد دی اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلی وې داسې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلامو مالس.
نازک بے
سافت لو منی چی کوراو کلچم خوگی کی یوازی زنیم چی